السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ز ناجیه صفای او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په خبرونه کې هرکلی کو په خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه وړاندې شي د افغانستان په اړه په ریپورتونو کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به له هندوستان څخه 15,000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال شي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم په افغانستان افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه وورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د توکو د بیې د کنټرول په هدف سلنه څخه له دولتي زیرمو 40,000 ټنه غنم پر اړو کسانو وویل شي د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي کشفي پولیسو یې سرلننه په بازارونو کې د احتکار کوونکو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړل او ایران نن وویل چې د کورونا وایروس د لا ډېر خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د لنډمهال لپاره لسګونه زره زندانیان آزاد کړي دي بشپړ خبرونه واوري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د توکو د بیې د کنټرول په هدف سلنه څخه له دولتي زیرمو 40,000 ټنه غنم پر اړو کسانو وویشل شي خغلی غنی نن په یو تلویزیوني پیغام کې دا هم وویل چې له هند هیواد څخه هم په ډېر اندازه غنم به هیواد ته راورسیږي افغان ولسمشر ډاډ ورکړ چې د کورونا وایروس د مخنیوي او دغه شان د توکو د بیې د کنټرول په هدف جدي څارنه روانه ده په ورته وخت کې عبدالله چې ځان د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی هم نن وی خبری غونډه ته خبرو کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو خپل مرستې ډېرې کړي خغلی عبدالله په هیواد کې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په هدف د روغتونونو په زیاتېدو ټینګار وکړ او له خلکو یې هم وغوښتل چې په غونډو کې له ګډون ډډه وکړي نوموړي له پلورونکو هم وغوښتل چې په داسې شرایطو کې د احتکار پر ځای خلکو سره همکاري وکړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي کشفي پولیسو یې سلنه په بازارونو کې د احتکار کوونکو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړل دغه وزارت ویان طارق قریان رسنیو ته په اصل شي پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې په خپلو د اقدامات سره د احتکار مخه ونیسي د سره مهاله د سره پرونو شته چې کابل ښار کې یو شمیر عمده پلورنځي د سرغړونکو له کبله مهر او لاک شوي دي دا اقدام داسې مهال کېږي چې له پرون راهیسې د کابل او ګڼ شمېر نورو ښارونو هټیوال د لومړنیو موادو بیو په سر په خپل سر لوړی کړی دي د افغانستان په قوانینو کې د توکو احتکار جرم بلل شوی او له عاملینو سره به قانوني چلند وشي د افغانستان د حج اوقاف وزارت په جماعتونو او سالونونو کې د فاتحه اخیستلو مراسم بند کړل د افغانستان د حج اوقاف سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب نن په کابل کې وی خبری غونډه وویل چې د اقدام د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف شوی دی خغلی منیب دا هم ویل چې جمعې د لمونځونو په اړه د بندېدو په اړه به د ټول هیواد علما پریکړه کوي خغلی منیب له علما وغوښتل چې د جمعې لمانځه په خطبو کې هم خلکو ته د کورونا وایروس د مخنیوي په اړه معلومات ورکړي او د روغتیا له نړیوال سازمان او عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه وایروس د مخنیوي په هدف په جماعتونو کې دوا وشیندي د هم څو بهرني خبرونه تاسو مخکښ له ازادي رادیو څخه وایي د امریکا څو جمهوری غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا وایروس په اړه غلط معلومات خپروي دغه وایروس چې د چین له ووهان ښار پیدا شوی اوس د چین په پرتله په نور نړۍ کې ډېر کسان پیښته شوي او ډېرې حمله د همدې عمله مړه شوي دي څلور جمهوری غوښتونکو سناتورانو په یو ګډ بیان کې چې پرونی خپور کړی پر چین تور پورې کړی چې د کورونا وایروس د سرچینې په اړه چې هغه له کوم ځای راغلی د غلطو معلوماتو خپرولو سره دغه وایروس د مخنیوي لپاره په خپلو ناسمو اقداماتو پرداچوي هغه وایروس چې د دوی په وینا په نړۍ کې د لسګونو زره کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی دغه سناتورانو چې ټول د سنات بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دي وویل چې د چین کمونیست ګوند چارواکي او دولتي رسنۍ داسې دعوی خپروي چې ګوندي د امریکا پوځ دغه وایروس د چین ووهان ښار ته راوړی وو دغه سناتورانو په ګډ بیان کې د غراز ویلي دغه غلط معلومات ښیي چې د کمونیست ګوند تل د نړیوالې ټولنې د ښه والي په نسبت خپل اعتبار ته ترجیح ورکوي د دوی په وینا دا د نړۍ مشرتوب نه ده. تر اوسه پر کرونا وایروس په نړۍ له 1 زور زیات کسان اخته شوي چې له 100 زیات یې له چینه بهر دي. د عراق ولسمشر په دغه هیواد کې پیژندل شوی سیاستوال او پخوانی والي عدنان الزورفي د دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. الزورفي ته دنده سپارل شوې چې د یوې میاشتې په ترڅ کې نوی حکومت جوړ او د عراق د میاشتو ناآرامۍ او سیاسي کړکېچ قابو کړي. الزورفي پر عراق د امریکا د برید پر مهال د نجف والي پاتې شوی او نوموړی د پخواني صدراعظم حیدر الابادي د نصر پارلماني ګروپ مشر دی. د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي په 13 نومبر میاشت کې له یو لړ مظاهرو وروسته استعفا وکړه. هغو مظاهرو کې سلګونه کسان ووژل شول. نوی صدراعظم د کابینې د جوړولو لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا لري. دا تایید یوه سخته چاره بلل شوې ځکه ایران پلوه ډلو د هغه د ټاکلو مخالفت کړی دی. او ایران نن وویل چې د کرونا وایروس د لا ډېر خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د لنډمهال لپاره لسګونه زره زندانیان آزاد کړي دي. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلي ویلي په آزاده شویو 15 زره زندانیانو کې سیاسي بندیان هم شامل دي او پاتې نورو کې سم نیمایي هغه کسان دي چې د امنیتي پیښو په تړاو نیول شوي دي. اسماعیلي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران کې تر اوسه د کرونا 15 زره پیښې رامنځته شوي او له دې امله 8,353 کسان مړه شوي دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ملتیا مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د سوداګریز ثبات راوستلو په هدف په اړو کسانو غنم ویشل کیږي.
در کمتر از 15 روز دیگر 75,000 تن گندم از هند وارد کشور میگردد و 50,000 تن دیگر توسط تجار ما از هند خریداری کرده است.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په سیر روان دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په دې اړه وایي
ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم د دوو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده.
په کابل کې یو شمیر مدني ټولنو او خلکو د خوراکي توکو د بیو پورته کېدو او ورته کوم حکومت د پاملرنې نه کېدو له امله اعتراضیه غونډه کړې.
هیڅ چیز رسوندنه نمیشه. ما 4000 کرای خانه میتم، ما 1500 رفه کرای موتر میتم، نه آرد نه روغن نه برن نه چای نه بوره چیزم درک نداره.
په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې ایران د یو شمیر سیاسي بندیانو په شمول 15,000 بندیان په موقته توګه له زندانونو خوشي کړي. خبرونه د دوهمې نیمایي په برخه کې اورئ چې نیمه نړۍ خبرونه او د ګوړی اچار تفریحي خبرونه نشر ته چمتو دي چې اوریدلې مهیروي. تاسو غږ له ازادي راډیو اورئ. د سر راپور مدادی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکي 15 ورځو پورې به له هندوستان څخه 15,000 ټنه غنم افغانستان ته وارد شي. جزئیات له خان محمد سین څخه اورو.
له هغې وروسته چې د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه په افغانستان کې اندېښنې زیاتې شوې او ګاونډیو هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې، ورسره سم د هیواد په لویو ښارونو کې د هټیوالو لخوا د لومړنیو خوراکي توکو بیې پورته شوي دي. دغه چارې نه یوازې عام خلک بلکې سوداګر هم له جدي اندېښنو سره مخ کړي دي. تازه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه د یو ویډیوي پیغام له لارې ولس ته په خطاب کې وویل روان وضعیت د حکومت له لورې تر کنټرول لاندې دی او د کابو کولو لپاره ځینې اقدامات عملي کېدو په حال کې دي. خا ښاغلی غنی ویلی چې د افغانستان په بازارونو کې د سوداګری ثبات دراوستلو په هدف اړوند ادارې مکلف شوی چې په اړو کسانو سلرویشت زره ټنه غنم وویشي.
دا کمتر از 15 روز دیگر
د 15 ورځې په اوږدو کې به له هندوستان څخه 15 اویا زره ټنه غنم افغانستان ته وارد شي او 15 زره نور زموږ د سوداګرو لخوا له هندوستان څخه اخیستل شوي. نن ما مالی او بهرنیو چارو وزارتونو ته امر کړی چې رامنځته شوي اړو تور په اړه چې اساس نه لري ټولو سوداګرو ته لارښوونه وکړي تر څو د اضطراری حالاتو لپاره چمتووالی ولري.
افغان ولسمشر ویلی د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره حکومت او په ځانګړي ډول اړوند ادارې مسؤل دي چې خپل تدابیر جدي کړي. ولسمشر غنی همداشان ویلی چې په کورنیو بازارونو کې د ثبات د رامنځته کېدو لپاره له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره زموږ سوداګریزه راکړه ورکړه په عادي ډول دوام لري. ښاغلی غنی دا هم ویلي چې افغان حکومت د یو منظم پروګرام له لارې د خوراکي توکیو له هیڅ ډول کمښت سره مخ نه دی. ولسمشر ویلي شاوخوا 1000 کانټینر غوړي د هیواد په شمالي بندرونو کې شته چې له یو لړ مراحلو وروسته به د افغانستان مارکیټونو ته انتقال شي. په ورته وخت کې عبدالله چې ځان د هم شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی وایي د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو لوړېدل د خلکو جدي اندېښنه ده. ښاغلی عبدالله د سې شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
زموږ په وطن کې افغانان له یو بل بحران سره مخ شوي. هغه د خوراکي توکو کمښت دی چې له بده مرغه د تېرو 2 ورځو راهیسې دغه حالت رامنځته شوی او دغسې حالتونه د نړۍ په نورو هېوادونو کې هم راغلي، خو تجربو دا ښودلی چې بیا د کابو کولو څخه عجزه پاتې شوي.
ښاغلی عبدالله وویل ټولې سکتوري ادارې چې په دې برخه کې کار کوي باید د افغانانو اقتصادي وضعیت ته په کتو د وضعیت د کنټرول لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو او د بیړنیو حالاتو له اعلانېدو سره د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د خلکو اندېښنې د احتمالي قرنطین او په بازارونو کې د خوراکي موادو د نه پیدا کېدو په اړه دي. آزادی رادیو ته در رسیدلو راپورونو لمخې 13 ورځ د کابل په منډوي کې یو بوجۍ وړه تر 2800 افغانۍ پورې پلورل شوې ده.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. ایر فورس مجلې په یو تازه راپور کې لیکلي یوازې د فبروري په میاشت کې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې 360 بمونه غورځولي دي. د هغې رپورټ پر بنسټ چې د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قوماندانۍ لخوا خپور شوی د 2000 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 215 بمونه غورځول شوي دي. بلخوا د افغانستان حکومت له طالبانو سره د داعش او القاعده ډلو د اړیکو په پریکون ټینګار کوي. امید ظهیر مل او نور جزئیات.
امریکا سره د طالبانو د هوکړې د لاسلیک سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. ایر فورس مجله د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قوماندانۍ له قوله لیکي یوازې د 3 فبروري په میاشت کې د امریکایي پوځیانو لخوا په افغانستان کې 360 بمونه غورځول شوي دي. راپور زیاتوي د 2000 کال له پیل راهیسې امریکا په افغانستان کې د هوایي بریدونو له لارې 215 بمونه کارولي چې د تیر کال د همدې مودې شمیر ته په نږدې کېدو دي. سرچینه زیاتوي امریکایي پوځیانو د میلادي کال له پیل راهیسې ټولې 2340 الوتنې کړي او په ټوله کې 215 پاونډ مهمات د ترهګرو پر اهدافو غورځولي دي. سرچینه وایي په دې هوایي بریدونو کې د داعش د خراسان څانګه او القاعده وسلوال په نښه شوي دي. ایر فورس لیکي په 3 فبروري میاشت کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه د تیر 2019 کال د همدې میاشتې په پرتله کم، خو د 2009 کال وروسته د هر کال د همدې میاشتې په پرتله زیات دي. روان کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې طالبان نه دي په نښه شوي. افغان حکومت که څه هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغانستان او امریکا د همکاریو له دوام خبر ورکوي، خو لا هم له طالبانو سره د دې ډلو د اړیکو په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند جاوید فیصل:
د نړیوال تروریزم، القاعدې او داعش پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم له دغو نړیوال تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده. مهمه ده چې د طالبانو اړیکې له دغه ګروپونو سره پرې سي او د افغانستان دولت په دې ارتباط اطمینان ترلاسه کړي.
خو آیا له طالبانو سره له هوکړې وروسته د امریکا لپاره داعش او القاعده ډله د خطر زنګ دی؟ پوځي شنونکي کابل خان تدبیر وای امریکا په سیمه کې د خپل تلپاتې حضور او ترخوای د القاعده او داعش د راتلونکو خطرونو د مخنیوي په خاطر پر دې ډلو خپل بریدونه جاری ساتي. خدای ټینګار کوي مهمه ده چې په سیمه کې د دې ډلو په تنظیمونو ملاتړي په نخښي. هغه
څوک چې پامین کې د دې ډلو اویا تمویلونکي دي، زه فکر کوم چې د دوی تر څو پورې چې د هغوی اساسي مرکزونه په نخښه نشي، تر هغه وخته پورې دا نه تنها د امریکا لپاره بلکې د سیمې لپاره یو لوی خطرناک ډله ده.
په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیان داسې مال داعش او القاعده ډله هدف ګرځوي چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو هغه دری ستایلی کوم چې له داعش سره د طالبانو مبارزه بلل شوې ده. زلمی خلیلزاد د طالبانو وروستۍ اعلامیې ته په اشاره ویلي دا د القاعده او نورو ټولو هغو ډلو پر ضد چې متحده ایالاتونه یا متحدین یې ګواښي د طالبانو د هغې عامه ژمنتیات څرګندونه کوي چې دوی سره یې توافق کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. لبلې خوا نظامی کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي، له همدې کبله پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. نظامی کارپوه باری آریز ازادي راډیو ته وویل القاعده متحرک فعالیتونه نه لري خو امریکایي د راتلونکو پلانونو په اړه اندېښمنه ده. امید زهیر مل خغلی آریس سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې فعالیت د امریکا ګټې ګواښي؟
تر هغه ځایه پورې چې موږ مطالعه کوو او وینو جنګي حالات په افغانستان کې، القاعده خو یو نوم دی چې موجود دی، کم عملي تحرکات موږ نه دي لیدلي. او داعش په نسبي شکل باندې تهدید دی، اما په دون سطح باندې نه چې تشویشونه کې وزیشي. خو یقینا د طالب موجودیت د داعش په وړاندې یو ښه الټرناتیو کېدلی شي.
اره سه بوس کې چیرته داعش او القاعده په افغانستان کې د امریکا تر برید لاندې راځي، آیا دا د راتلونکو خطرونو د مخنیوي لپاره دا بریدونه کیږي کنه امریکا یوازې په سیمه کې د خپل حضور د ساتلو په موخه خپل بریدونه ته دوام ورکوي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس هم ارزیابي ده چې داعش د نړۍ د لپاره او یا خاصتا په افغانستان کې یو تهدید دی نړیوال. په دې لحاظ باندې د هغو شتون تر ډېره نه زغمي، اما دا چې د امریکایانو کوم منافع ته به په دې سیمه کې خطر پېښوي دا څرګندنه.
آر صاحب، اوس د افغانستان حکومت وایي چې که چیرته طالبان د القاعده او هم دا ډول داعش ډلې سره خپلې اړیکې پرې نه کړي، اندېښنې هماغه ډول باید پر ځای پاتې کیږي لکه څنګه ډول چې مخکې وي. اوس په دې بریدونو کې یوازې د داعش او القاعده ډله په نښه شوې ده، اما طالبان یوازې څنډې د هوکړې پر اساس باندې راغلي دي. فکر کوي چې یقینا په تضمینی ډول هغه ډول چې اوس امریکا وایي د دې ډاډ به افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړل شي چې طالبان به نور له داعش او القاعده ډلې سره اړیکې نه ساتي؟
د افغانستان حکومت چې ډېر موضوع ته ګوته نیسي، زه فکر کوم چې دا هغه اختلافات چې داخلي چې کشه عمل تر سترګو سي هم یو منفي وجه ورته پیدا کیږي. دا چې طالبان به د القاعده او داعش سره په هیڅ صورت د داعش سره اړیکې نه سي ساتلی او د توافق پر لحاظ باندې د القاعده سره هم اړیکې شکېدلی دي. خو موږ ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې د القاعده شتون یا دغه عملیات داسې څرګند نه دي تر سترګو سره.
و موریدل چې امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیان وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورته هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوي. دغه بندیان وایي که ورته پاملرنه ونه شي په دوی کې به هم د کورونا وایروس خپور شي. خو د ملي دفاع وزارت او د کابل د پلچرخي زندان مسؤلین وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوره تدابیر نیولي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې
لبندیانو سره د کرونا وایروس د خپراوي ویره د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیان لازادي راډیو سره خبر کی وای دوی ته د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مسؤلینو لولوري هیڅ ډول وقایوي تدابیر نه دي نیول سوي. لدی ډلې په مستعار نوم احمد او سید امین وای
د پلچرخي په محبس کې د بندیانو ډیر بد وضعیت کې او ډیر په بد حالت کې دوی قرار لري. لمون نه پټي شپخانه ته سړی لاس یال ته شپخانه کې خالی مریض وړي باز هغه مریض نه نور څوک نه خبريږي نه څوک تراغ کیږي چې هغه مرسته دای سستره کم سره نه د سکاشستا نه کوم دوا شندل سوی دی. بندیانو حالت ډیر په بد حالت کې او په ډیر بد وضعیت کې بندیان خپل قرار لري.
عام تر کې مردم د بیرون نگران آسان داخل زندان
ما هغه ډول چې زندان نه بهر خلک د دې وایروس ته پریدو پړه اندېخمن دي. موږ هم خوشینی او اندېخمن یو خو دلته هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوی. تاسو په هغه چې زندان خو ډیر وړو کې او تنگ دی دلته چې زیات شمیر بندیان دي او څوک هم له یو بل واټن نشي اخیستلی یو بل ته دغه وایروس ته پریدو
دغه بندیان وایي په زندان کې څو کسان سته چې شک پرې کیږي چې په دغه وایروس به اخته وي. خو د تشخیص او درملنې لپاره یې امکانات او پاملرنه نسته او په زندان دننه د خوراکي توکو بیې هم لوړې سوي دي. د دغو بندیانو په خبره د کرونا وایروس د هغو ملاقاتیانو او عسکرو له لوري ور انتقالیږي چې زندانونو ته تګ راتګ کوي. کرونا وایروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور او له هغه وروسته د نړۍ زیاتو هیوادونو ته انتقال سه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر دې دمه د کرونا په وایروس 22 مثبتې پیښې په هرات، سمنګان، نیمروز، کاپیسا، دایکندي او لوګر ولایتونو کې ثبت شوي چې ډیری په هرات ولایت کې دي. له دې سره د محابسو او توقیف خونو ویاند عبدالله کریمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زندان کې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي.
د کرونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره په ټولو زندانونو کې د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ لازم وقایوي تدابیر له هغه برخه د بندیانو او کورنیو ترمنځ د دکاته هم منشوي. هیڅوک اجازه نه لري چې زندانونو ته ولاړ شي او په ټولو زندانونو کې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي کارکوونکي فعال دي.
له دې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت چې د بګرام زندان مسؤلیت لري وایي په دغه زندان او ټولو نورو قل اردوګانو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي تدابیر نیول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان
در مجموع در وزارت دفاع افغانستان در قطعات
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم په ټولو قل اردوګانو، قرارګاو، اداراتو، اړوندو زندانونو په ځانګړې توګه بګرام زندان کې هم قایوی تدابیر نیولی او خلکو ته په دې اړه پوره ډاډ ورکوم.
د محبسونو او توقیف ریاست د ویان خبره دا مهال په پلچرخي زندان کې 10,000 او د ټول هیواد په زندانونو کې بیا 15,000 بندیان موجود دي. د کرونا وایروس لومړنۍ مثبته پیښه په هرات ولایت کې د هود میاشتې په 15 نیټه ثبت شوه. د افغانستان د روغتیا وزارت په خبره په هیواد کې تر دې دمه ټولې مثبتې پیښې له هغو کسانو ثبت شوي چې له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس راځو نړیوالو مسایلو ته. ایران د یو شمیر سیاسي بندیانو په شمول 15,000 بندیان په موقته توګه له زندانونو خوشي کړي. دا خبره د سه شنبې په ورځ د ایران د قضایه قوې یو ویان کړی ده. ایرانی چارواکي دا اقدام داسې وخت کوي چې په دې وخت کې د کویت 19 کورونا وایروس نوې پیښې په زیاتېدو دي. په دې اړه د ریوټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
په ایران کې د کووید 19 کرونا وایروس له کبله د ملو شمیر تر 8500 وخت او دا محل شاوخوا 15,000 کسان په دې هیواد کې پر دې وایروس اخته پیژندل شوي. د رویټرز خبری آژانس د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین اسماعیلي له خولې وایي د خوشې شوو کسانو شاوخوا 50% له امنیتي مسلو سره تړلي بندیان دي. د نوموړي په وینا په زندانونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نور احتیاطي تدابیر هم نیولي. نوموړي دا نه دي ویلي چې له زندانونو په موقته توګه دا خوشې شوي بندیان به کله بیرته زندانونو ته ستنېږي. د مارچ په 10 په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي ګزارشګر جاوید رحمان وویل له ایراني چارواکو یې غوښتي څو سیاسي بندیان په موقته توګه د دې هیواد د ګڼې ګوڼې او ناروغیو څخه له ډکو زندانونو خوشې کړي څو په زندانونو کې د کووید-19 وایروس د خپرېدو مخه ونیسي. ګڼو ایرانیانو د دې هیواد روغتیایي چارواکو هغه سپارښتنه چې په کور کې د پاتې شي له پامه غورځولي، خو چارواکو د کرونا وایروس پر ضد د تدابیرو په لړ کې په قوم او تهران کې د شیعه مسلمانانو سپېڅلي ځایونه او زیارتونه تړلي څو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو مخه ونیسي. ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو ملامت کړي چې پر دې هیواد لګولي بندیزونو د کرونا پر ضد د تهران مبارزه زیانمنه کړي. تهران پر نورو هیوادونو غږ کړی چې د دې بندیزونو د لرې کېدو په اړه د ایران د غوښتنې ملاتړ وکړي. رویټرز خبری آژانس وایي په واشنگټن کې ورته ځینو سرچینو ویلي چې د چین په څیر هیوادونو د غوښتنې سربیره چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د کمولو په اړه کړي، داسې نه ښکاري چې واشنگټن دې پر تهران بندیزونه اسانه کړي. تیره اونۍ ایران وویل چې د کووید-19 وایروس سره د مبارزې په هدف یې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 15 میلیارد ډالر غوښتي. بلخوا د ایران سیمه ایز رقیب متحده عربي اماراتو له تهران سره خپل اختلاف یوې خواته کړی او دې هیواد ته یې پر طبي موادو بار دوالوتکې استولي. په دې موادو کې دستکشونه او ماسکونه شامل دي. سره له دې چې په ایران کې په کرونا وایروس د نوو اخته کېدونکو کسانو شمیرې لوړیږي، د ایران مذهبي واکمنو تر اوسه په دې هیواد کې د ښارونو د قرنطین څخه ډډه کړې. اخوا د منځني ختیځ یو شمېر نورو هیوادونو بیا د خپلو سرحدونو د تړلو په شمول د کووید-19 کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ سخت تدابیر خپل کړي دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
د امریکا څو جمهوری غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا ویروس په اړه غلط معلومات خپروي. دغه ویروس چې د چین له ووهان ښاره پیدا شوی، اوس د چین په پرتله په نور نړۍ کې ډیر کسان پریښته شوي او ډیری هم له امله مړه شوي دي. نور تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې.
څلورو جمهوری غوښتونکو سناتورانو په یو ګډ بیان کې چې پرونی خپور کړی پر چین تور پورې کړی چې د کورونا وایروس د سرچینې په اړه چې هغه له کوم ځای راغلی د غلطو معلوماتو په خپرولو سره د دغه ویروس د مخنیوي لپاره په خپلو ناسمو اقداماتو پرده اچوي. هغه وایروس چې د دوی په وینا په نړۍ کې د لسګونو زره کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دغو سناتورانو چې ټول د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دي وویل د چین کمونیست ګوند چارواکي او دولتي رسنۍ داسې داوې خپروي چې ګوند د امریکا پاوز دغه وایروس د چین ووهان ښار ته راوړی و، هغه ښار ته چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې خپور شوی دی. دغو سناتورانو په ګډ بیان کې دغه راز وویل دغه غلط معلومات ښیي چې د کمونیست ګوند تل د نړیوالې ټولنې د ښهوالي په نسبت خپل اعتبار ته ترجیح ورکوي. د دوی په وینا دا د نړۍ مشرتوب نه دی. سناتور جیم ریچ د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی او نور درې غړي چې دغه تورې پر چین لګولی جان براسو، مارکو روبیو او کوری ګارډنیر دی. چین هماغه د دسمبر په لومړیو کې په دې پوه چې د کورونا وایروس نوې بڼه کووید-19 مرګونه یې ویروس دی او په چټکۍ خپرېږي، خو دوی ډاکتران او خبریالان غلي کول. حتی کله چې نړۍ له دغه ویروسه خبره شوه، د چین کمونیست ګوند د هیواد ته د دغې ناروغۍ د څیړنې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي ورتک 2 اونۍ وځنډوو. امریکایي سناتورانو همداشان په دغې لیک کې ویلي چې دغه ناسم اقدامات د دې سبب شوي چې وضعیت دومره خطرناک شي چې نن ټوله نړۍ ورسره مخامخ ده. تر اوسه پر کرونا وایروس په نړۍ کې له 101,000 زیات کسان اخته شوي چې له 100,000 زیات له چینه بهر دي. دغه څلور سناتوران پر چین دغه تور داسې محل لګوي چې پر جمهوري غوښتونکو د پیکینګ انتقادونه هم زیات شوي دي. پیکینګ وای د چین ویروس یا د ووهان ویروس په یادولو سره دغه ناروغي چې اوس هر ځای ته خپره شوې سیاسي کوي. د جمهور غوښتونکي ګوند غړي کیوین مکارتي په خپل ټویټر پاڼه کې دغه ویروس ته د چین ویروس کلمه کارولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه د ووهان ویروس یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت دولتونو او رسنیو ته خبر ورکړی و چې د ووهان ویروس یا د چین ویروس یا هم د آسیا ویروس د کلمو له کارولو د ډډه وکړي. ډیموکرات سناتور تید لیو هم د روانې میاشتې په پیل کې پر خپلو جمهوري غوښتونکو همکارانو د چین ویروس د کلمې د کارولو په خاطر انتقاد کړی او ویلي و چې دا هم احمقانه ده چې هغه د ایټالیا ویروس په نوم یاد شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل تورمان څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د توکو د بیې د کنټرول په هدف وسله نن څخه له دولتي زیرمو څلیری زره ټنه غنم پر اړو کسانو وویشل شي. ښاغلي غنی نن په یو تلویزیوني پیغام کې دا هم ویل چې له هند هیواد څخه هم په ډېر اندازه غنم په هیواد ته راورسیږي. د افغانستان د حج اوقاف وزارت په جماعتونو او سالونونو کې د فاتح اخیستلو مراسم بند کړل. د افغانستان د حج اوقاف سرپرست وزیر عبدالحکیب منیم نن په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې دا اقدام د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف شوی دی. ښاغلي منیب دا هم ویل چې د جمعې د لمونځونو په اړه د بندېدو موضوع هم د علماو تر پریکړې وروسته به اعلان شي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي کشفي پولیسو سرلنن په بازارونو کې د احتکار کوونکو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړل. د وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې په خپلو دې اقداماتو سره د احتکار مخه ونیسي. ایران نن ویل چې د کورونا وایروس د لا ډیر خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د لنډمهال لپاره لسګونه زره زندانیان آزاد کړي دي. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین اسماعیلی ویلي په آزاد شویو 15,000 زندانیانو کې سیاسي بندیان هم شامل دي او پاتې نورو کې سم نیمایي هغه کسان دي چې د امنیتي پیښو په تړاو نیول شوي دي. د عراق ولسمشر په دغه هیواد کې کم پیژندل شوی سیاستوال او پخوانی والی عدنان الزرفی د دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. الزرفی ته دنده سپارل شوې چې د یوې میاشتې په ترڅ کې نوی حکومت جوړ کړي او د عراق د میاشتو نارامي او سیاسي کړکیچ قابو کړي. او د امریکا څو جمهوري غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړی چې د کورونا وایروس په اړه غلط معلومات خپروي. دغه وایروس چې د چین له ووهان ښاره پیدا شوی اوس د چین په پرتله په نور نړۍ کې ډیر کسان پرې اخته شوي دي او ډیر بشمیر یې هم مړ شوي دي.
دوستانو د خبرونه دوهمې نیمایي ته رسیدو. دوه اونیز خبرونه نشر ته چمتو دي. نیمه نړۍ او د ګوډي اچار تفریحي خبرونه اوریدلې مه هیروئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د افغان جنو موسیقي غغول دی. په دوروستي او اتلسو کلونو کې افغان خزو او انجنو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي چې اول هغونه هم د موسیقي زده کړه ده. د موسیقي زده کړه په افغاني ټولنه کې لستونزو خالی نه ده. په تیر بیا موسیقي غغونکو جنو په دې لار کې لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. آیا اوس دوی د دغه مبارزې لپاره خوخ دي او دغه لار به تعقیب کړي؟
سو وخت موسیقي سره لارم او ادامه ورکوم. اوسه مشکلات لرو که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
په ددول سيزو کې افغان جنود د موسیقي لزده کړې نه څلستر وړنی لري.
ډېر هیودن ته سفر کړی دی چې لندن، سویډن، آلمان یا استقبال کلو.
دا ټولې پښتني بوم په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وګمي جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمي جبارخیل واورو.
افغانستان کې زرګونه کلونه مخینه لري او لزګونه کلونه په خوا په افغانستان کې د موسیقي نامتو استادان تیر شوی دي. خو دولسیز مخ کې د طالبانو په واکمنۍ کې د موزیک مسلکي لیسا وسوځول شو او د موسیقي هنر په ایرو بدل شو. د طالبانو د واکمنۍ لړنګي دو سره د افغانستان د موسیقي لیسا بیرته فعال شو او د موسیقي هنر بیرته راژوندې شو. په 2010 کال کې د غلیسا په انسټیټیوټ بدل شو چې اوس مهال دلته لسلونه زیات انجونې د موسیقي د مختلفو وسایلو په زده کړه بوخت دي. د انسټیټیوټ کې د زهره آرکستر په نوم د موسیقي غږون کنجونو یو پیاوړې ډاله ده چې ډېر شنجونې پکې کار کوي. زهره آرکستر په 2015 کال کې رامنځته شوې او تر دې دمه یې ډېرو بهرني هیوادونو کې د موسیقي کنسرتونه ترسره کړي دي. د غنجونې چې د هیواد په څلور واړو زونونو پورې تړاو لري دلته د موسیقي د خوخي وسیله زده کوي. د غنجونې ډېری هوډمنې او په ځان باورې ښکاري ځکه چې په افغانستان کې موسیقي غږول په دا وروستیو دوو لسیزو کې په ټپه درېدلې وه. په خاصه توګه نجونو په دې برخه کې زده کړو ته تر ډېره زړه نښه کولو. شګوفه چې د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسېدونکې ده اوس مهال د زهره آرکستر غړیتوب او رهبري په غاړه لري. هغه غواړي په موسیقي کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د افغان نجونو لپاره د موسیقي ښوونځي جوړ کړي.
موسیقي په اوس شرایط کې واقعیت ښځو ته یا جنکیانو ته ډېر مشکله ده. دې لپاره چې زمونږ ځینې خلک دي چې ډېر مخالفت کوي او ځینې خلک دي چې واقعیت ډېر تشویقوي. مونږ زما په کورنۍ کې تنه زما پلار او مور مې ډېر بیا پلار مې تشویقوي تنه پلار مې دي. مونږ بهرني سفرونه هم درودل مخکې او په مختلف هیوادونو کې لکه سویزرلند، پرتګال، جرمني او همداسې نور په زمونږ لوی کنسرت چې و په سویزرلند و هغلته ترسره شو او مونږ هغلته ډېر تشویق شو. مونږ د مختلف رشتې څخه یا زیګیګه او مختلف آلې غږوو. عموماً زه چې کوم آلې غږوم ضربی ده، یعنی په هر هم خپل هیواد کې غږوي هم یو بیا یو مختلف دی چې مرنبا نومیږي. پرکاشان هم ضربی لري هم مرنبا لري چې په افغانستان کې ډیر نه غږیږي. یعنی تنه یوازې چې کار کوي په انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کې کار کوي بهرني موسیقي د مرنبا بیا ضربی چې ده دلته هم رواج دی.
په دغه انسټیټیوټ کې هر صرف د موسیقي له هنره ډک دی. د ګیتار یو صنف ته لاړم ډېر شمېر زده کوونکي په زده کړه بوخت وي. یو پخوانی سندره یې له ګیتار سره زمزمه کوله. دی زیات په پښتو نه پوهېدی خو پښتو سندره یې ډېره ښکلې ویله.
کاله کیږي چې موسیقي غکم
پینځلس کلنه ګلمینه چې اته کاله کیږي د موسیقي په مسلکی انسټیټیوټ کې زده کړې کوي. د پیانو او وایلون غاګول یې زده کړي او د زهره آرکستر للارې په ګڼ شمیر بهرني کنسرتونو کې افغاني موسیقي ننداري ته وړاندې کړي. د موسیقي په برخه کې د ګلمینه هڅونکې د دې مور او پلار دي خو نږدې خپل خپلواني د موسیقي لکبله دوی سره جوړ نه دي.
زه د زهره آرکستر غړی یم. اته کاله یا نهه کاله کېږي چې زه د موسیقي په برخه کې کار کوم. هر څوک شوق لري چې کار وکړي او مونږ چې کار کوو مونږ ته وایي چې نه دا کار غلط دی. دا کار خو غلط نه دی، هر چا زړه کېږي چې کار وکړي خپل مسلک محتوی سي. پلار مور مې چې زه بل چا خبره نه منم.
د کابل مسلکي انسټیټیوټ د افغاني محلي موسیقي د ساتلو لپاره هم کار کړی او دغه موسیقي ته یې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو په وسیله پراختیا ورکړي. د محلي موسیقي لوي وړې ډلې سره مې خبرې وکړې چې ل یو شمېر نجونو او هلکانو نه جوړوه. دوی راته یو محلي سندره هم وغږوله او خبرې هم را سره وکړي.
Thank you.
زه درې کاله کېږي ستار کار کوم او بلدیت خیر لرم ډېر ورسره عادت ستار غږ ما ته ډېر خوند ورکوي یار او مکتب هم وایم دوار سره مینه لرم.
ډاکټر احمد ناصر سرمست د موسیقي د مسلکي انسټیټیوټ عمومي مشر د دغه انسټیټیوټ په اړه د معلوماتو ترڅنګ وویل دغه انسټیټیوټ د موسیقي په برخه کې د هر زده کوونکي وړتیا روزي. په دغه انسټیټیوټ کې موږ یو شمېر هغه بې وسن جونې هم شامله و چې د موسیقي وړتیا لري خو د زده کړو زمينه ورته نه ده برابره او دوی مجبور دي چې د ټیمانو او زړو وسایلو پر راټولولو سره د کورنۍ د ورځني مصارفو لپاره 2 روپۍ وګټي. موږ غواړو دوی په خپل پخو ودرو او د موسیقي په برخه کې وروزو. د موسیقي د مسلکي زده کړو دغه انسټیټیوټ د افغانون جنو د تشویق لامل ګرځیدلې چې په دا وروستیو کې ډیر جنو د موسیقي زده کړې ته مخه کړي او دغه جنې په دې برخه کې ډیر لاستراوړنې هم لري.
سی نفر د شتنن جنې په زهره آرکستر کې فعالیت کوي. د آرکستر په رهبرۍ کې دوه جنې دي، یو مرزیه او بل شګوفه. د زهره آرکستر غړي ټوله ډیر شتنه دي. په ټوله کې د غنجنې افغاني موسیقي کوي خو په بهرنۍ کنسرتونو کې بیا د کوربه هیواد موسیقي هم کوي. یو له هغو دلیلونو چې زهره آرکستر په دنیا کې مشهور ده، دا د چې زهره نړۍ ته د افغانستان سولې ز چیرې ښکار کوي. هغه چیرې چې د جنگونو په لوګو کې پټه پاتې و.
زهره دنیا را قادر میسازه که یک تصویر دیگه از افغانستان ببینن، تصویری که معمولا در لابلای اخبار جنگ نادیده گرفته میشه.
کته هم موسیقی په افغانستان کې ډیره مخینه لري او په دا وروستیو کې یو شمېر جنونو دې مسلک ته مخه کړي. خو خزینه موسیقي غږون کې تر ډیره دلته کمې دي. دا چې عام خلکو ته د جنونو موسیقي غږول څومره پزړه پوري ده، دا به د خلکو نه واورو.
زمانم احمد اغل مراد د سبز ولسوالی اوسیدونکو. موسیقي هم د نورو کسبونو په چیرې یو هنر دی. خزه و نارینه کول شي چې ځان ته انتخاب کړي.
نام می نورشان رانی ده، د خوست ولایت اوسیدونکو یم. موسیقي خو لکه څنګه چې اوریدل مخیم دی او داسې زده کړه هم مخیمه ده. دا کومه بده خبره نه ده، ذوق ده چې ارنجونه دا غزده کوي، مشکل نشته.
ممنون. عمران ده، تخلص می تنویر ده. و اما په نظر اماغه چلن سه نارینه سره کېږي باید ده خزه سره وشي. که ما لور متوي ما خور متوي سه زه غوړ موسیقي زور اجازه ورکوم، مگر حت نه خلر نشي نور مشکل نشته.
اوس به مرکه واورو چې زموږ همکاري وکمی جبرخیل د خزو له فعالې ممتاز یوسفزی سره کړې ده. په دغه مرکه کې د خزو په ونډې او اغیزمنتوب د موسیقي په برخه کې خبرې شوې دي.
اغلی یوسفزی، ستاسو په نظر باندې په اوس شرایطو کې د خزو مخه کول موسیقي ته څومره ارزښتمنه ده؟
په ټولنه کې دغه د خزو موسیقي چې ده، خپل هغه موسیقي یو هنر دی چې د خزو لپاره، ځوانانو لپاره ډېره ښه دی، ځکه چې دوی نور کسان د کسان چې شعرونه وایي، هغه کسان چې دغه د موسیقي آلات غږوي، دوی باید یو طریقې چې د موسیقي آلات نه دوی استفاده وکړي، د خلک ډېره جذب توجه ډېر زیات کوي. او دغه چې مونږ شعرونه وایو، مونږ شعرونه ډېره ادبي شعرونه دي، ماستر شیر ندی چې دره په موسیقي باندې وګرځو، دا هم ځوان لپاره ډیره خدای او خلکو لپاره ډیره جذبیت پیدا کوي. او دا اجتماعي په ټولنه کې مونږ خزه دغه باره کې چې مونږ خزه پکې شامل یې، ډیره بخښي، ځکه چې دا یو تشویق ده. او مونږ خپل په پانتون کې یو غلرو یو پانځه لرو اونارا په نوم وي، دره ډیر کسان د پخوانه دغه سنتي خبره پاتې شي چې خلک د دغه پوانځي بلکې نه خوښوله، ځکه چې په کورنۍ کې ورته خلک ورته ویل چې تاسو دا اوناره پوانځي مه وایي. اوس دا لکه په ټولنه کې دا لکه مرواج شي او خلک په دغه پوانځي کې ډېره مینه او شوق پیدا کوي او خلکو لپاره ډېره ښه ده، ځوانانو لپاره، ماشومانو لپاره. اوس نور مملکتونه چې وګورو، دغه ماشومان چې نه وایي زده کوي، دغه لکه شروعونه دې ته درس چې ورکوي، لکه د الف ب نه شروع تر ای بی سی نه، هر څه دا په یو موزیک طریقه چې ورته وایي، دا دوی زر تر زر زده کوي. همداسې ځکه چې نور موږ په افغانستان کې دغه مرواج نه دی، او دا چې مرواج چې خلک د دې زده کړه وکړي، او په ټولنه کې د سره خلکو سره دوی همداسې په موسیقي په ډول ډېر کسان دي چې زر یو شی نه نیسي او د سایکولوژي له خوانه دوی لږ پرابلم مشکل لري او دا چې موزیک سره دا یو شی ورسره ګډ شي او دوی فکر کوم چې زر تر زره دوی زده کړم کوي او ډېره ښه په طریقه دوی کوای شي چې خلکو د خپل پیام په موسیقي راباندې ورسوي.
د نیمه نړۍ د خبرونه چې د موسیقي په برخه کې د نجونو په پرمختګونو او لاستراوړنو وکمی جبارخیل جوړ کړی و پام دې ځای پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
غوری تم کو سلام. خبر حکومتونه مو مبارک. د خلکو په یو حکومت په سترګو وته تاسو په یو ورځ کې د خبرګونی حکومتونه خواندان شوي. اوس باندې هیواد په یو وخت کې دوه چنده ترقی کوي او دواړه حکومتونه به یو د بل زده ډیر کار کوي. څوک به کارم پاتې نشي. د دنیا نیم هیوادونه به له یو سره مرسته کوي او نیم هیوادونه به له بل حکومت سره. بس مزی به وي او تاسو به یې د خبرونه په پیل کې مو د درې کونجه میز له باس نه خبرو چې واوري د خبرګونی حکومتونو د زیږیدو په اړه څه تبصره کوي.
قدرمنو اوریدونکو سلام. نن مو درې کونجه میز ته دغه ښاغلي او اغلي راغوښتي دي. ښاغلی قلندر غمجن د سیاسي او نورو چارو کارپو، اغلی پیروته ګلغوټۍ د ټولنیزو چارو کارپو او شمشاد ګل پخیمان د ټولو چارو کارپو، په خیر اغلی ستړي مشي. پوښتنه به له ښاغلي قلندر غمجن نه پیل کړو که د نویو دوو حکومتونو او دو جمهور رئیسانو په اړه راته ووایست.
لومړی تاسو د میز ګډونوالو او اوریدونکو ته خپل سلامونه، احترامات او نیک هیله وړاندې کوم.
مننه.
او بیا به وایم چې ما پکې ګډون نه کړ، دواړو کارتونه را لګلی وو خو مناسبه مې ونه ګڼله چې ورشم.
په دې حق له مو نظر څه دی؟ یعنی څوک مستحق وو؟
نور نو باید تاسو په خپل پوښي چې ګډون مې ونه کړ، همدا ټوله خبره روښانه کوي.
په مقصد مو پوه نه شوم.
باید پوه شئ، خبره واضح ده.
نو ولې نه وایي؟
درته ومې ویل مرا سره کله کېږه.
اغلی پیروتی ګلغوټۍ ته څه پکې وایي؟
زه هم لومړی تاسې د میز ښاغلو ګډونوالو ته او بیا اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د تاسې د پوښتنې په ځواب کې به ووایم چې څه نشم ویلی.
یو څه خو وایا.
زه به نو څه ووایم؟ هیڅ نشم ویلی.
نو موږ خو راغوښتي دي همدې لپاره یې چې یو څه ووایي.
اوس خو څه نشم ویلی. نوبت بل چا ته ورکه، تر هغو به زه چرت ووهم.
ښاغلی پخیمان صاحب، د دغو دوه نویو حکومتونو او دوه قسمونو په باره کې څه وایي؟
والله زه به نو څه ووایم، هر څه چرت چې وهم څه نشم ویلی.
نو موږ خو د همدې لپاره زحمت درکه چې په دې اړه خپل نظر ووایاست، خپل تحلیل ولرئ.
پوهیږم، په دې هر څه پوهیږم، خو والا ایران پاتې یم چې څه ووایم. والا څه نشم ویلی. زه ته څه وایې؟
موږ مطبوعات یو، بې طرفه یو، نو ځکه زه هم څه نشم ویلی.
حکومتونه دوه شول، نو مامورینې هم بیل بیل شول. له همدې عمله یې ادارو ته د ورپېژندلو لړۍ هم اوږدېږي. راځئ چې تاسې هم ورولو.
خبرې کې پچا
ها اوس دا وای چې مونږ او تاسو څنګه وکړو؟
زه مهران پاتیم چې په دې دوه حکومتونو کې به څه ډول کار کوو؟ د مونږ دفتر به د چا کیږي؟
هسې نه چې کار دواړه را باندې وکړي او تنخواه یو هم را نه کړي. یو به وایي له هغې واخله او بل به وایي له هغه بله یې واخله.
ریښتیا وایي، لکه چې بیا مو د غریبۍ ورځې پیل شوې.
زه وایم هسې نه شي چې څو ورځې د یو حکومت مامورین یو او څو ورځې د بل حکومت.
په دغه کې هم شک نشته. وایي چاته یې ویلي وو چې که شپه هګۍ اچوي او که بچي زیږوي. وایي په دواړو کې شک نشته.
مه وېرېږئ، موږ د نوي ولسمشر کسان یو او ادارو ته د نویو آمرینو ور پېژندلو ډله یو.
ښه صاحب، په خیر راغلی. هر کله راشئ، راځئ، مهرباني وکړئ.
مننه، مننه. سر له همدې شېبې ډاکټر صاحب ثناء الله خان د تاسو د دفتر د امر په اس مقرر دی او له تاسو نه هیله کوم چې اطاعت به کوئ، امر به منئ او په کارونو کې به ورسره مرسته کوئ. ډاکټر صاحب ثناء الله خان یو ښه مدیر، یو ښه امر او یو ښه اداره چی دی. اوم پېژنده؟
اوم پېژنده، اوم پېژنده.
زه نه رانه غلطیږي.
په دا مخې توره څخه ده، د ویښتان یو سټایل یې دغه ډول دی، وینئ خو یې؟
پوځي ته چنګې وهلی.
آی شاباس، نو اوس موږ ځو، سبا ته به دی راسي او خپل کار به پیل کړي.
چې دا د عینو او که د غین؟
لکه چې د عینو. نوم یې څه و؟
ثناء الله خان نوم یې ده.
خدای خیر را پېښ کړي.
مو وارخطا کېږئ، موږ د نوي جمهور رئیس کسان یو او ستاسو د دفتر لپاره د نوي امیر د معرفي کولو لپاره راغلی یو.
په خیر راسئ.
په خیر راسئ. په خیر راسئ.
جمهور رئیس غواړي د تاسو ژوند ښه شي، تنخواګانې مو لوړې شي، شوکاري او اضافه کاري درته زیاته کړي.
مننه صاحب، دا خو به ډېر ښه کار وشي.
او جمهور رئیس د همدې لپاره د انتخاباتو په پایلو او تقلب پسې ونه ګرځېده او قسم یې وخوړ.
ډېر ښه کار یې وکړ. خدا دې ونه ویل چې تاسو د کوم نوي جمهور رئیس کسان یاست، که داسې لږ اشاره ورته وکړئ.
جمهور رئیس خو هماغه یو رئیس جمهور دی.
پوهېږم صاحب، خو که داسې لږ اشاره ورته وکړئ، ځکه چې قسم خو دوو جمهور رئیسانو خوړلی.
که دې مقصد له عین نه وي، نو موږ دغه کسان نه یو.
ښه ښه، پوه شوم.
له نن نه وروسته به ښاغلی ډاکټر صاحب لونګ د تاسې امیر وي او هیله لرم چې مرسته به ورسره وکړئ.
نو صاحب، هغه بل امیر به څنګه کو؟
ډیلی ټکړې، ډیلی ټکړې.
اوس یې څنګه کوئ؟ د چا منئ؟
د تنخوا منو. هر چا چې تنخوا راکوله د هغه منو، او که دواړو راکوله د دواړو منو.
او اوس د واټونو د بندولو او خلاصولو د لوی ریاست خبرتیا هم واورئ.
د واټونو د بندولو او خلاصولو د لوی ریاست خبرتیا. لکه څنګه مو چې په خوا په دوه سر حکومت کې د چارواکو د تیرېدو را تیرېدو لپاره دوه ساعته سهار او دوه ساعته مازدیګر واټونه او سړکونه بندول، نو اوس خو هغه دوه سر حکومت په دوه تنه حکومتونو بدل شو او دوه تنو قسمونه وخوړل، او دا ډول له دوه تنو سره د لاس لاندې کسانو شمیر هم زیات شو. نو ځکه مجبور یو چې د دغو دوو حکومتونو د چارواکو د تیرېدو او را تیرېدو لپاره حد اقل څلور ساعته سهار او حد اقل څلور ساعته مازدیګر واټونه او سړکونه بند کړو، چې دوی ښاغلي او اغلي په خیر خیریت سره تیر او روغ کور ته ورسیږي. او همدارنګه د ورځې په منځ کې هم د حکومتونو ترمن د سولګرو او منځګړو د تیرېدو را تیرېدو له عمله بند شوي، خاریان د زړه نه تنګوي. موږ هڅه کوو چې د محترمو خاریانو لپاره اسانتیاوې برابرې کړو. نو ځکه مو خبر کړئ چې په ښار کې د تلو راتلو وختونه خپل برابر او منظم کړئ، او له موږ نه ګیله مه کوئ، ځکه چې اوس موږ هم لکه د ژرندې د دوو پلونو ترمنځ غنم حیران پاتې یو چې څه وکړو. خاریان دې خبر وي.
حیران یم څوکما اوس د چا ومنما. یو خواته یو پاچا، بل خواته بل پاچا، یو راته یو څوایی، بل راته بل څوایی، یو راته یو څوایی، بل راته بل څوایی. زه حق حیران یم ورته، د چا قانون پلی کم، د چا قانون پلی کم. دا هم معلومه نه ده چې کوم یو معاش را کوي، دا هم معلومه نه ده چې کوم یو معاش را کوي، کوم یو یې نه را کوي، کوم تقاوت را کوي، کوم یو یې نه را کوي. ربا ربا پرده مې وکې، پسپین میدان پاتې یم، پسپین میدان پاتې یم، د پوډری په شان دی، د پوډری په شان دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغیر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا وریاخیل، ستاره مینی او زه لیمام یخیل.
چاوپت کی رات ہوئی چھ جانان میں یادوا، دسرو شندو تپاس سر پہ زوان میں یادوا. چاوپت کی رات ہوئی چھ جانان میں یادوا، دسرو شندو تپاس سر پہ زوان میں یادوا. وہی جانان میں یادوا، سر پہ زوان میں یادوا، سر پہ زوان میں یادوا. زندان میں یادوا، دسرو شنڈو دفا سسر پہ زوان میں یادوا. چاہو کی رات ہوئے چھ جانان میں یادوا، دسرو شنڈو دفا سسر پہ زوان میں یادوا. وہی جانان میں یادوا، سر پہ زوان میں یادوا، سر پہ زوان میں یادوا. زلفان میں یادوا، دسرو شنڈو دپا سسر پہ زوان میں یادوا. چاہو کی رات ہوئے چھ جانان میں یادوا، دسرو شنڈو دپا سسر پہ زوان میں یادوا. وہی جانان میں یادوا، سر پہ زوان میں یادوا، سر پہ زوان میں یادوا.